ازادي رادیو یوی بل خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مخړې خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګه مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی دی چې د خځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي او وايي په افغانستان کې بشري حقوقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په جنیو کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه تر اوسه سندي ویلي، خو له دې مخکې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنه شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړې دي. IOM ویلي دي چې دا افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ له پاکستان او ایران د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برېښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی راستنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ایران د رسنیو د راپورونو له مخې په دغو خبرو کې د برېښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برېښنا د پرچاوي پر ستونزو هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برېښنا بهیر ټکنۍ کیږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي ښایي د اف 14 جنگي جټ الوتکو لومړني اوکراینی پیلوټان د روان کال له پای ته رسېدو مخکې وروزل شي. د امریکا د هوایی ملي ګارد قومندان ډګر جنرال مایکل لو پرون په مریلند ایالت کې د هوایی ځواک د اتحادیې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. تمه ده چې اوکراینی پیلوټان تر اکتوبر میاشتې د اروزینا او بخې د اریزونا ایالت په ټاکسون ښار کې د ملي هوایی ګارد پوځي اډې ته ورسیږي. اوکراین په دې هڅه کې دی چې تر 500 پورې اف 14 جنگي جټ الوتکې ترلاسه کړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په پام کې د اوکراین 240 دا ډوله الوتکې ډېر ژر ترلاسه کړي. او د پولند حکومت موافقه کړی چې د اوکراین د غلې پر وارداتو د اروپای ټولنې لخوا لګیدلې بندیز حتی که د اعتبار موده د سپتمبر په 15 پای ته هم ورسیږي تمدید کړي. د پولند حکومت پرون په یو بیان کې ویل چې د اروپای کمیسیون راتلونکې پریکړه چې هر څه وي پولند به د اوکراین د غلې پر مخ خپل وار خلاص نه کړي. له دې څرګندونو وروسته د اوکراین صدر اعظم وویل چې هیواد به د پولند د دې پریکړې پر وړاندې قانوني اقدام وکړي. اروپای ټولنې له پولند، هنګری او سلوواکیا سره منلې ده چې د خپلو کورنیو زراعتي تولیداتو د ملاتړ لپاره د اوکراین د غلې پر وارداتو د سپتمبر تر 15 پورې بندیز ولګوي. په اوکراین کې جګړه او د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادراتو پر وړاندې ستونزې د دې سبب شوي چې اروپای ټولنه د اوکراین د غلې د صادراتو په عمده ترانزیتي لاره بدل شي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام له خپرېدو مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو او دا هم لومړی موضوع.
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې د خځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکون کې ځپونکو اقدامات کړي دي او وایي په افغانستان کې بشري حقوقو د سقوط په حال کې دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په ژنیو کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د ښاغلي تورک څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپراوي سره هممهاله دي چې د 2022 کال له مارچ میاشتې څخه پیل د سږني کال تر اګست میاشتې پورې موده رانغاړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت د سیستماتیک سقوط خبره شوې. په راپور کې د ښځو او نجونو د قتل او ناموسي وژنو، وهلو، ټکولو، په کم عمر د نجونو د ودولو، په ګډون د سرغړونو 324 موارد مستند شوي دي. په راپور کې له طالبانو له مخکینۍ دورې سره د اوسني وضعیت مقایسه نه ده شوې، خو د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دې سرغړونو موارد کم نه دي. په راپور کې راغلي دي چې ملګرو ملتونو همداراز د تلاشۍ په پوستو کې له ښځو سره په دې خاطر چې د طالبانو له سپارښتنې سره سمې حجاب نه دی اغوستی، او یا له دې کبله چې له شرعي محرم پرته بهر راوتلي خو بیرته خپلو کورونو ته لیږل شوي دي، د طالبانو د ناوړه چلند موارد مستند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې 24 غړي لري په 2020 کال کې موافقه وکړه چې افغانستان ته د بشري حقونو پر وضعیت د څارنې لپاره یو خپلواک استازی واستوي، او اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د اکتوبر تر 14 پورې به په ژنیو کې د دې شورا په روانه غونډه کې د دې استازي ماموریت تمدید شي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
سموږه غږله ازادي راډیو اوري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ پر ځینو مسایلو سیاسي اختلافات زیات شوي چې ورسره د دوی ترمنځ د تورونو لګولو لړۍ هم چټکه شوې ده. د طالبانو حکومت پرون د پاکستان هغه ادعا یو ځل بیا رد کړه چې پر تورخم دروازه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. له دې سره جوخت په پاکستان کې په ځانګړي ډول په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوې ده. دا د پدې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لا هم ځینې لانجې حل شوې نه دي، او پرون هم له دوړو لوريو تازه تورونه تبادله شول. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون سیشن به ویلي په تورخم کې د تیر اونۍ برید لومړی د پاکستان له لوري پایل شو. هغه اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي کله چې پر موږ حمله وسوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. خو د پاکستان چارواکي بیا د تیر چهارشنبه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي او وایي طالبانو د پاکستان په خاوره کې تاسیسات جوړول چې پاکستان یې مخه نیواله. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونو یې د تیر چهارشنبه په ورځ په خپل خاوره کې یو پخوانی پوسټر رغوله چې پاکستاني ځواکونو ورباندې ډزې وکړې. له دې پیښې وروسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې چې په دوړو غاړو کې راګیر پاتې سویو مسافرو او په بیلابیلو مالونو یا هم میوو بارو موټرو ته سخت ستونزې جوړې کړې دي. ځینو خبریالانو راپور ورکړی چې د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه د طالبانو او پاکستان ترمنځ دوه وری مذاکرات شوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د خیبر زولې مرستیال کمشنر جمال ناصر ویلي په هغه غاړه کې د لاریو او ټیلرو په ګډون 1300 موټرونه له تورخم دروازې او شتو ته انتظار دي. د کړکیچ په دوام پرون په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو لاس پلاس کیږي چې ظاهراً د طالبانو وسلوال د تورخم پر لوري د تک په حال کې شي. په دې ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کاروالی نسی تاییدولی د محمد په نوم یو تن وایي
پاکستان باندې جنگ نه ان شاء الله الحمدلله دوه نه خاور ومنګ نه وته تر دوه پاکستان حکومت ماشاءالله افغانستان اسلامي امارات مجاهدین تیار دي چې پاکستان په وړاندې مقاومت
دا څرګندونې داسې وخت کې لري چې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک حملې زیاتې سوي او د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ بیا چټکه کړې ده. په سند ایالت کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزې کاکړ تېره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د تېرې شنبې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیول سوي، حال دا چې ګڼ یې په پاکستان کې د استوګنې قانوني کارتونه او نور اسناد لري. د هغې په وینا له دې جملې افغانانو څخه څه باندې سل یې محکمې ته حاضر کړی سوي وو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې د دیارلسو رسمي ښوونځیو تر څنګ هیڅ تعلیمي اداره ودانۍ نه لري. هلته د ښوونځیو ټول زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د دې ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي وخت په وخت د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی.
او محترمه، زموږ په ولسوالۍ کې کومې د تعلیمي ادارې د مطلق نیودانه هم تعمیر نه لري.
دا د غزنی اجرستان ولسوالۍ د پوهنې امیر دی چې دلته د تعلیمي ادارو د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي. مولوي محمد حنیف انفی وایي په دغه ولسوالۍ کې 14 ښوونځي دي، خو هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري او ټول زده کوونکي په ټمک زمې شنه یخ او په دوبي کې سرې ګرمۍ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دی وایي په دغه 14 ښوونځیو کې 3 لومړني ښوونځي، 5 منځني ښوونځي او 5 لیسې دي چې شاوخوا 5000 زده کوونکي پکې په زده کړو کولو بوخت دي، خو تر څنګ یې نور تعلیمي مرکزونه هم دي چې هیڅ ودانۍ نه لري. دلته اوس شاوخوا 1000 زده کوونکي انجینې او هلکان زده کړې کوي.
او بل 50 سنفونه دي انجینو دي او سی سی ډي هم لري، تقریبا 1500 انجینې په مغو کې زده کړې کوي. یو 2 سنفه دي معقول رو په هغه کې، یو 4 دي انجینو دي واجد الشرائط او نور دي ذکرو دي. د یو 2 نهاریا مدرسې یا کلیوالي مدرسې هم رسمي لرو. مجموع کې موږ شاګردان ټول 1000 جوړي.
شاغله حنفی وایي هڅې مو کړې دي چې دغه ښوونځیو ته ودانۍ راته جوړې کړي، خو تر اوسه داسې پاته دي. شوکت الله شان بیا د اجرستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی دی. دی وایي دا یو غرنۍ او جګړه ییزه ولسوالۍ پاته سوې ده، نو له امله یې تېر جمهوري نظام نه سوی کولی چې هلته ښوونځیو ته ودانۍ آبادې کړي. جګړه، ناامني او د اجرستان ولسوالۍ جغرافیایي موقعیت د ښوونځیو د ودانیو د نه جوړېدو سبب دی. شان زیاتوي دا غرنۍ او سړه ولسوالۍ ده، د ښوونځیو د ودانیو نشتون له امله یې تعلیمي کال یوه میاشت وروسته پیلېږي او 2 میاشتې مخکې پای مومي چې زده کوونکي تر نورو سیمو 3 میاشتې زیات له زده کړو بې برخې کېږي، خو کله که هوا باراني وي او یا ورښتنه کېږي نو ورسره زده کړې ټکنۍ وي.
نو که چیرته تعمیرات او معیاري تعمیرات د مکاتبو لپاره په اجرستان کې جوړ سي، نو یاد ستونزه به حل سي او زده کوونکي به پوره تعلیمي کال خپل درسونو ته ادامه ورکوي.
شان زیاتوي په هر لحاظ په اجرستان ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ اړینې دي. سردار ولی هیوادمل بیا په اجرستان ولسوالۍ کې ځان آزاد خبریال راپیژني. دی وایي ښه فضا، ښکلی ماحول او منظمه ودانۍ د ماشومانو د روحیاتو تر څنګ په زده کړو هم مثبت اغېزه کوي. که دا شیان نه وي، ماشومان زغم له لاسه ورکوي او بیا له زده کړو مخ اړوي.
که چیرته موږ یو داسې چاپریال ولرو چې په هغه کې تعمیر موجود وي او چوکۍ وي، نو هغلته د ماشومانو دپاره سیوری هم موجود وي، نو خود به خود په ماشومانو باندې ښه تاثیرات ولري. که چیرې د شنه اسمان لاندې سرو لمر ته ماشومان زده کړې کوي، نو دوی به نیم ساعت یا 40 دقیقې به دوی هغه زغم او هغه ولري، خو بیا خپل حوصله د لاسه ورکوي.
اجرستان چې یو غرنۍ ولسوالۍ ده، تر 1500 پورې اوسیدونکي لري. د دغه ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده، چا یې غږ اورېدلی نه دی. خو په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې ټول ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. دا دغه ریاست ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل تیر کال مهم د یو شمیر ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي او سش کال هم په پلان کې دي.
د غزنی ولایت په هنه ریاست په پام کې ده او په دې هڅه کې ده چې ټول مکاتب ته تعمیرونه جوړ کړي. په تیر کال کې موږ هم ډېر مکاتب ترمیم کړ او جوړوم کړ.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر جمهوري نظام او بیا په اوسني د طالبانو په حکومت کې په غزنی کې د نورو ترڅنګ د پوهنې په برخه کې د سیمو له اوسیدونکو سره د مور او میرې چلند سوی. هغه دا چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 214 باب ښوونځي فعال او ودانۍ لري، خو د اجرستان ترڅنګ ځینې نورې ولسوالۍ هم دي چې ښوونځي د ګوتو په شمېر خو هیڅ ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، لژمنې سره سم شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې نړیواله مسله ده. د لیبیا په درنا ښار کې سیلابونو سخت زیانونه اړولی دي. د هیواد د عاجلو خدماتو ادارې ویلي دي چې د شاوخوا 1.5 زر کسانو مړی موندلی دي. د دې ادارې په وینا له 10 زرو زیات کسان تریتم دي او تر 10 زرو زیات کسان هم ټپیان شوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
ورسته له هغې چې ویجاړوونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي ښار درنا پر سیند جوړ شوي بندونه او پلونه ویجاړ کړل، په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور تري تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانې سمندرګي دغه ساحلي ښار چې شاوخوا 1 لک کسان پکې ژوند کوي ډېر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې، د استوګنې کورونه او موټرونه په څپاند اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو له پراخېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپل هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي دلیل شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیښ شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونسي شنبه په انقره کې وی غونډه ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن سیل
له لوی خدای هو غورونو او خندو ته چې د سلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. لسمه در رسیدلو اطلاعات لمخې داسې ښکاری چې واقعا یو پراخه طبي غمیزه پیښ شوې ده. د ترکیه په هیڅ چې تر اوسه د لیبیا د خلکو ترڅنګ درېدلې یو په دې سخت ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپل ورو ترڅنګ درېږي.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی پرون په خپل ایک شبکه کې لیکلي هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یوه ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ګډ فدراسیون یو کارکوونکی تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپل مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تریتم شویو کسانو شمیر تر 10 زرو زیات دی. درنا ښار د بنی غازی د ختیځ په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډې دي او په دوبی یا اوړي کې سیند وچ وي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالي زیانونه یې واړول. د صدر اعظم عبدالحمید دبیبیا په مشرۍ د لیبیا حق حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبې د 3 ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار
کړی دی. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم.
The problem is now that nobody knows where they're going. And so
دا فنانو د خوخوجه نانسی دوپری تلین مانسو. د استاد شپون هم تلین دی. نیمه غنیه د نصر پاړوي.
هر کله چې چالوستنو فکر کاوه چې دا دوی خپل ژوند کیسه کوي.
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کسلی کول سولمل نظر هم خسته.
د ناومین ما تته د لاندو کې ډیر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره می یو نقدی مسله مطرح کړي.
شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده.
د وی پیغله شاعری شبه سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مې هم اخیسته.
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم، په یوه قفس زه خواه یوه پرنده آزاد شغلده احساس کوم، او که یو خفه شعر لیکم به دست احساس کوم زما یوازنی کور یو کلم و کتاب چده.
دا اونه د افغانستان د دو خواهو جو کلینده یو استاد صادورین شپونده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بل نانسی هچ دو پریده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. یک شنبه د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دو پری تلین و. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یوه راپور کې شریک کړم، د نانسی هچ دو پری هڅو ته به مخه کړم. اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1908 کال کې خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او اغلی دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وایي
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکۍ تیږه د 6 انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بله تیږه یې پکې وهلي، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 1000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې ته کار کړی دی او هغه د هغو هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غار میشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه وخت دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی. لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي وغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت د دې میړه زنداني شو. بیا وروسته په 1909 کال کې ومړ. په خپله میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. دې هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن توپری سره هم کار و. استاد رفی د اکبر مؤسسه د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار د راغون شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې او پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یوه کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، د کتابونه به اخیستل، لوستل به، بېرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب غوښت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیت کې استاد رفیع له اغلې دوپری سره همکاري کوله او هغه وخت د دې چاپ شوی کتابونو شمیر تر 300 تیر شو چې بیا وروسته هم دې سلسله دوام وکړ. میرمن دوپرې د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن شوند کې 5 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپرې یوه بله هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو دپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکوري او پکې خطاوي د اخبارونو په حیث باندې خرڅېږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاص غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه د دې خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوري او سمبوسې دا پکې خرڅې شي، په داسې وخت په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد را جمع کولو لپاره کوشش وکړ. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې، ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد د راجم اصول وساتل شول.
د طالبانو د حکومت په لومړي دوره کې هم نانسي دوپری په کابل کې دفتر درلود چې کله ناکله به دې دفتر ته ورتله، خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښوره کابل ته انتقال کړ. دې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې ترمړینې وروسته د دې په نوم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شغله زیروي.
یو اشاری و میلیون ورقه د افغانستان اسناد په پښتو، فارسی، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو ټبر خې فارسی او پښتو دي. دا د افغانستان په اړه موجود دي، او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونج دنیا کې مورخین چیرونکو علاقمندان کولی شي د ورسې د افغانستان د معلوماتو مرکز پانه ته او د اخبارونو فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسي دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماسټری اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتوراوې واخیستې. استاد رفی وایي چې نانسي دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک زیږیدلې نانسي دوپری په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یک شنبه د داستان لیکونکی او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلین و. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود، همغه څه لیکل کول، څه چې لیدل هغه درسره شریک کول. د دې صادق لیکوال په اړه لفریدي سیال څخه و.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و. څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني اثر تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکوالانه مغني د دې داستانونو د نثر په اړه وایي:
ما دوی لوستل، ما ګومان کاوه چې دا یو کس ته چې له خپل کلي څخه راته کیسې کوي، او دا چې سره ډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی یم، او د هغوی له خبرو څخه ما دا خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کاوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
دا استاد شپون د شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، ښایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. داستان لیکوال سولمل شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی.
د دې علت دا دی چې د افغاني ژبه ډېره عالي ژبه وه، نثر یې سره پیلی و، روان و. بل د ده په ټولو اثارو کې تقریبا چې ما لوستي دي مینا او عشق هم ځای شوی دا خصوصا د ځوانانو لپاره د ده اثار ډېر په زړه پورې لري. بل په ځینې اثارو کې سیاست او مینا عام ګډه کړې ده لکه په شینټاوي کې.
دې د کرکټر انځورولو په برخه کې هم بې ساری و. کرکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کرکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمل شینواره یې په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. د شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم ډېر عالی و، مګر داسې فلسفي فکر په لېږدونه کې چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې ادا کړي یا د خپل د کرکټرونو روان ته نه وځي، دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ناولونو نه ما ته د لنډو کیسې ډېر خوند را کړی دی. هغه لنډې کیسې د ناولونو پرتله منه ډېرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډېر عالی دی.
دا کره کتونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی، او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړیم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول، او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو څه ولولي چې دوی سره دوی ورته آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي، او نثر لیکنه یې ټوله په همدغه رقم یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي، او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر دی او یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپله استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړئ، شعر مه ژباړئ.
ما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شیت کول بولم شی مرداش خراب شای زنی جوری دا طور چه مالی دیدی دی ده لنده بینوا خوب لالم سره او خیلی لنده انتخاب کلی دیر خود زوق همو، مگر بیا چا چه پارو پا پارسی ترجمه کلی خوشکی غرزه و دی تیخی نوکه.
ده استاد شپون پناولونو اولندو کسو خبری شویدی، خود ده ده شیر ببرخه که خورا کم نقد در سرگو کیشی. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونو یو شپون به د یو استاد شاعر په هم وپېژندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که یې څوک راکړې مانا، پروت یم سر میشی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنګټن کې و، روح مې په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وصیت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو، او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولی شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندي کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځواني افغاني د شعر په باره کې، شیبه سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وایي چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه شکره وکلم، ماته ډېر خوښه شعرونه لیکم او ولولم، خو زه ډېر خنم.
شیبه سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه یې ضایع کړي دي.
ما ډېر شعرونه لیکو، خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعرونه دي.
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. له وړکتونه تر اوسه یې په ښوونځي کې انګلیسي لوستې ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې غوږونه ګرد کاڼه وو، کاغذ غوږ و راته ایښی، او چې زړه وو ګونګی شوی، قلم حال بیانوه. د شیبه سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمند نشي. داخل سلطانی د یو بل شعر ژباړه: تشپې زما په سیم کې کاڼی چې شعور دې درولی، زه ویاله شوم دې سیند ته بیرته تا سره ټکر شوم. ته شمال شوې، زه دې ځان سره پسې یووړم، زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبه سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم آزادي راډیو ادبي مجلې خپرونې ته رالېږلې دي. په یوه بل شعر کې هم د یوه درد احساس له لوستونکو سره شریکوي: زه دې پری شودم، خاپونه دې زما له وینو ډک دي، ولاړې ولاړې پلونه دې په واوره، نوې واوره کې راپاتې، رانه پاتې راته پاتې، ستا ګامونه ډکوم یې ډکوم یې. له شیبه سلطانی څخه چې مې کله پوښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي:
زه خپل نه پوهېږم څنګه احساس کوم، تر دا پوهېږم چې یو افتخار او جذبات لحظه ده. کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم، به یوه قفس زخه یوه پرنده آزاد شي غوندې احساس کوم. او که خفه شعر لیکم، به داسې احساس کوم زما یوازنی کور یو قلم او کتابچه ده.
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لنډ شعر کې در سره شریک کړم: لیونتوب می د حاصل لپاره پریښود چې زغم را سره نه وو. لیونتوب می د حاصل لپاره پریښود چې زغم را سره نه وو، او هوښ ته می بیا هغه وخت کښا چې یو شی لمانه ورک شو، د سپو په منځ کې ورک شو، او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري، لورې سونه ورهاخوا لري لري رانه تللې. کوم افغانان چې داخلي سلطانی په سر په اروپا او امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي، څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روح خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی.
دوی که چېرته په افغانستان کې ژوند کړی او د هغه نه ځینې احساسات ځینې اخیستنې د ځان سره راوړي، نو په دې خبره ده چې هغه به د دوی په شعرونو کې پیدا کېږي، یا په خپله کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه یا د نورو دوستانو له خوانه دوی ته د افغانستان په باره کې ویل کېږي، او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی، د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده، او د غرب کې یا په بهرنیو هېوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي، د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت په باره کې د نورو برخورد څنګه وو، د دوی خپل افغانیت څنګه، نو دا خبره پکې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده، او دلته فکر کوم چې د دې فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي، نو دوی چې خپل احساسات بیانوي نه وي، هغه د دوی احساسات دي، او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چاته ولیکي
د بیا تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم، مثلا عربان
چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنگ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لاغه پخوانی ځواني وخت او له زلمیتوب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوځي.
شخصیت په اولو کلونو کې جوړیږي او چاول کلن چا چې تېر کړي دي هغه د دوی په شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لس کلنۍ نه پورته بهر ته راغلي وي، هغوی کې به داسي هېواد رنګ ډېر واضح. بله خبره دا ده چې تاسو د عربانو مثال ووایي، عربان په هر شکل چې وي بیا هم په غربي هېوادونو کې د خپل فرهنګ سره په یو ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یوه ده، یا یې تاریخ سره یو دی، تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل خپل ژبې ته په یو شکل باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیمن. د افغانانو وضعیت بیا په بدل دی، ځکه چې موږ زموږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، کنه غیر مستقیم لاسرسی ورته نشي پیدا کولی. افغاني اثر نه لري ترجمه شوی، که دوی خپله افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نور کسان د تجربه نه زیاته استفاده نشي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چیرته په ځینو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي، لا هم که چیرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نوره نړۍ کې یو څه زیاتې شي، د دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپله لیکوالي کې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم، دغه غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار دپاره کېږي او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې داسې داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانان ته یو روحیه وایي چې هغوی هم یو څه ولیکي او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بله حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګه بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاسه باندې خپل فرهنګ به پردې کېږي، بهترین لارې دا ده چې داسې ناستې ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپلو منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم که څه د افغاني فرهنګ سره به ډېر ناشنا وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ یو څه کار په کار نه دی که چیرته داسې یو کار وشي، نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپېږي یا په پېښور کې چاپېږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بله ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک دېشان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده. نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، په افغان ناشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي. نو هلته نظر چې دا قدم واخلي، هماغومره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د پکتیا ولایت په ګردیز شهر کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه په وروستیو دولسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرف ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې نه لفظ به معنا شو نه معنا نسا ختلې یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودیز کلنۍ مشاعره ده چې لزای اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لدو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه ګډونوال یې یوه ښه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي مینې عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو شاعر خوګمن زازی مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه د مینې محبت عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول او په ضمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو د هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو رب د داسې مشاعرې او ډېرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ
دا خو مانا وای چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کوي لکه د کلی ملک یونیم کزی په محکمه کې کلی دلای مو وی د غوړل ستوري طرف کی لکه د کلی ملک
دی یادونه ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیځ ولایتونو لوګر کې د سنزلګل میدان وردګو کې د منیګل غزنی کې د یالوګل پکتیکا کې د سلیمان غر او په خوست کې د چنار پونون کلنۍ مشاعره دود دي چې د افغانستان سربېره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي
په ګردیز کې مود نشتر د کلنۍ دودیز مشاعره راپور اوریده د مشاعره تیرونی د جمعې په ورځ جوړه شوې وه
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د خبرونې په دې ورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پاڼې راړو دا کتاب فرانسوی لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یو اکتشافي پرواز الوتکوال وسوله تر دې وروسته دی چاونه لید دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیشه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو د کوچني شاهزاده کتاب حسیب تاریخ پښتو ته ژباړل دی دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل زلاند لوستی دی ښاغلی زلاند په لنډو د دې کتاب کې سره ته کوي او خپل تاثر څرګندوي
کوچنای شاهزاده د دې ناول کیسه داسې ده چې یو فضای موجود یعنی
یو کوچنی شهزاده یا د کوچنی موجود لخپل سیاره څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیاره ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې ځواب تر لاسه نه کړي. د دې لومړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بله مانا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دا یې ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسو څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له یوه بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې. له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې دا خولۍ دیوالې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه دا خولۍ له سر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. دریمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي، همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري او بالاخره ده وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی او دته تر ټولو سیاره جالب سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو دا کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پریښی دی. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی د پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده دا داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني. هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي. پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، کومو یو کوچنی هلک ولید چې خان دی، طلایي وېښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
Let's not get it late.